کانالیزاسیون د سیستم نشواله او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر منځلو لپاره جوړ شوی ځایونه بولی او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د 25 دقیقې اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا تیزې شوې دي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام له خپل امریکایي سیال انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د فاریاب ولی محمد داود نن په کار پیل وکړ. محمد داود د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د میمنې لارو کوڅو ته راووتل. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د اسرایلو جنګي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبارۍ وکړې. د هوایي حمله داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې کېږي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له واشنگټن څخه دنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان زم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست هم د بحث په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له سټوډیو اوري. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نه شو. دې ته په کتو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي؟ په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت له موږ سره په بحث کې یو ځای شوي افغان شنونکي او فعاله ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو، تر هغو به له آغلې اورزلا سره خبرې وکړم. آغلې اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځنی اوربند ولې تمدید نه شو، ستاسو نظر څه دی؟
مننه ستانګزی صاحب، سلامونه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند دغه کوم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درېو کلونو کې د بحث پرې کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري، نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلی، د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دا چې دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې، یعنی د خلکو لخوا د سی استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو وکولې شول چې یو بل سره روغبر وکړي، د اختر ورځې ونمانځي. د دې د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډېر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولې شي اوربند، یعنی یو دایمي او دوامدار اوربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم ندی توانېدلی چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ یو څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي وربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زمونږ بندیان خوشې کوي او مونږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو مونږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې مونږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي، دوی هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې مونږ تاسو وربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورزلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یو ځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو دا لومړی پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بلې ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور او ټول اوریدونکو ته زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شوم. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او مې لیدل چې څه ډول یوه سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی. باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی، پولیس مو ولیدل له نږدې نه یو په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنگ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنگ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو ښار یا د بلاګانو یو ښار چې چوپتیا او خوپتیا خپرای، خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوښي، له اختر نه خوند نه اخلي او بېکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بېکاره انتظار شېبې شمارلې چې ښه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکې مو ویلي وو، له اوربند مخکې مو ویلي وو مطبوعاتو سره چې دې ته موږ اوربند نه شو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته یې موږ شاهدان یو. نور تېره شپه مو هم ټوله شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومانو خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نوو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړه، هغوی بېچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بېچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتي، او هلته د قرباغ او د ارغنداو د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت، ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی په ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 اوه 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4 شمیرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلې ورزلا مطرح کړم. ډاکټر ورزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غني د جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان یې ډېر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد یې بیا په دوه مخۍ تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته یې وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډېر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګېږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دیو په فایده به وي، نه د دیو په ضرر.
مننه ډاکټر ورزلا.
دغه کوم بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دیو خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، سنځو لپاره یو لارې د حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دویمه پوښتنه له هغوی مطرح کړو. یو اوریدونکی په سکایپ باندې لرو، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغه لنډ مهال کې. مهرباني وکړئ، موږ پروګرام د اختر نه وروسته د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې لرو.
موضوع مې اورېدلې ده. زما له د جګړې له دواړو خواو څخه دغه غوښتنه ده، او دا پیغام مې دی چې نور بس دی، افغانان نور مه ځوروئ، د خپلو شخصي غوښتنو نه لاس واخلئ، او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی سانګزه صاحب، تاسو باور کوئ دلته پالنګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغوستلو وس نه لري. بیچاره ګان د الینګار نه راوتلي دي، همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې. همداسې ده، زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه، د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلئ. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ، د ولس په خاطر رحم وکوئ په افغانانو باندې، او پرېږدئ چې افغانان د آرام سا واخلي، خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې که زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي، او پرېږدي چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه نا څه نقص شوی دی، خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدي چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات
تړون پورې اړه لري. طالبان غږیږي، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای خبرې کوي؟ وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
اول خو سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو دواړو مېلمنو ته، خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم، او دته هم د تیر اختر مبارکي وایم. د قربان سره سپینې خبرې کوي. واقعا دلته درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې، خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی، خلک څه ناڅه ورته خوشحاله وه. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم، خلک آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن وه چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو پر باندې څه بلا راځي، بیا به څونه منډې پرې کېږي، څونه ناویانې به کونډې کېږي، بیا به څونه تور پیکان په خاوره ککړېږي، بیا به څونه یتیمان د بابا پر قبر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنګ دی، او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه ولیدلی، نن په نیمرو کې ناستې دي، پر ځانو باندې ټوکرانه څرخولي لکه دی چې وایي. واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و، دا سپیولا جانه خلکو داسې بلی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي، او ته د یو څو ساعتو د درد پېشکاري ورکوې. دغه وربند داسې وربند و، خلک دایمي وربند غواړي، خلک صلح غواړي، خلک د توپک قرنچین غواړي، د قلم سره مینه غواړي.
مننه. ژوندي اوسې قاري پښتونو له جوزجانې خبرې وکړلې. بېرته به راشو د پروګرام میلمنو ته. ښاغلی خیبر، د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ، له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستان مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې، مګر تاوتریخوالی لا زیات شو، چا د افغان ولس غږ وانه اورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه غږ نه اورېدل کېږي، ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې، خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان ته ویلوي او هلته اډې دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانکزای صاحب، نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې، تقریبا 2 کاله سو، په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع شوه. لکه لغنه مخکې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو، ان له هغه وخت خدای دې نږدې 1.5 کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالب او د عسکر ترمنځ جنگ دی، نه په کور دننه جنگ دی، او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده، د روس او د امریکې ده. په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه راشروع شوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ تاسو وګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړل، ته د غیر په مسلمانانو کار، هلته په تبت کې په دلای لاما او په دې خلکو کار، او هلته په هانګکانګ باندې کار لرل، او دلته د چین له لوري د دوو لوی پروجیکټونو شروع کېدن چې یو د سیفیک ده او بل ون بیلډ ون روډ ده. دا د چین لپاره حیاتي لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري، او دا د امریکې نه
فکر کوم. د ښاغلي خیبر ټلیفون قطع شو، موږ به بیا ورته زنګ ووهو. تر هغه پورې به له اغلی ورزلا اشرف پوښتنه وکړو. اغلی ورزلا، یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی، آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنګ غندنې شوي دي، څه فکر کوئ؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه باید حداقل نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه چې په افغانستان کې ډېر ښکیلم دي، هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه عملي اقدامات هم ضرور دي؟
مننه ستانکزای صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آخرنی بیانات یا غندنې د ستاینې وړ دي، په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډېر یو خونړۍ جګړه روانه ده، او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په حقله باندې یو نتیجې ته ورسېږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو، په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړیو پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فایده نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه، دغسې یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر تر منځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ په کې د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته، د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کوم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کوم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولیدل چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملي نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي، په بهرنیانو حملې نه دي شوې دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په ښارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دیو خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دیو هر کم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولی شي چې په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دیو دی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي سیاسي
ډګر کې خپل فعالیتونه شروع کړي. مننه اغلی ورزلا. ښاغلی خیبر، ستاسو ټلیفون مخکې بند شو، کولای سي خپلې خبرې په مغه سوال کې لږ نور هم وکړي؟ لاندې البته بیا به زه بل پوښتنه له تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ورکوي چې هغه د اوس هغوی هم دا غندنې پیل کړي دي د افغانستان د جګړو.
ګورې ستانکزای صاحب، دا ډېره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې ترحم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي اعمارو له مخې افغانان وژل شوي دي، چې 40 میلیونه نور هم وژنې. دوی ترحم نشي کولای، ترحم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې، او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه
په دې نیت استفاده کوي چې خپلې پرونۍ هیلې ته ورسي چې افغانستان د پنځمې صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري، ما نه دري ولې ودري. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده، د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کړي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مه ځئ له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط، ګورئ نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله، موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که د خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده که یې چې حد یې نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه دخلی چې دې په وسته کې. نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حداقل موږ ته د انسانانو په سترګو وګورئ. په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. خغلی اورزلا، لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکې څنګه ارزوي؟ د هیله لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا. مننه.
مننه. افغانستان داسې یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و، د دې د تللو نه بعد هم به دا مملکت دغه سیستم دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسي ستونزه د دوی د وتلو نه، په نظامي وتلو نه نوینم، ستونزه یا اندېښنې چې دي هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی، چې په دغه برخه کې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې څلوېښتو کلونو کې پیدا شوې دي، د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه او مرستو ته تر ډېر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دې نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت باندې خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې او ارزونې د ادارې مشر او افغان شنونکي او فعال ډاکټر روزل اشرف نعمت، له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته، ورسته پښتنه خاغلی خیبر کوم. خاغلی خیبر، یو نیم دقه وخت لرو، کلند راته وای د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنی ځواکونه پوتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا په خپل لوبي روانې ساتي په دې ځمکه. زموږ هیله له خپل قام څخه دا ده چې ګوره ومو لیدل په څلوېښت کلونو کې چې کوم محشر و هغه په موږ راوسته. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووزي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کېږي، چې سم سړک ته راونه وځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي چې دا غواړم. اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی، په کوټونو نه نوتی، په مساجدونو نه نوتی دي. تر هغه چې خلک اواز پورته نه کړي او سړک ته راونه وځي، خپل ژغ داګیز نه کړي، واټ ته راونه وځي، تر هغه پورې دنیا زموږ خبره نه اوري، او تر هغه یو قامي ولسی ځواک او قدرت رامنځته نشي، دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري. نو ښه خبره دا ده
او واقعي خبره ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد او خپل اوازونه سره یو ځای کړي.
ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. 15 دقیقې ونیز بحث مر سره واورید. ډیر مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم نن په دې وغږیدل چې د اختر اوربندولې اوږد نشو د افغانستان راتلونکي څه کیږي. میلمنو په دې باندې بحث وکړو. ځینې اوریدونکو ته مو هم وخت ورک.